نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې واورئ د دې سات خبرونه. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر د اوبو ډنډ ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلي مړې شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښه علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یو غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمنی ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره په یو غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند ته او بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. له پاکستان څخه د تورخم له لارې ننګرهار ولایت ته د راغلیو کډوالو په سلوکي نیوي وایي چې په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. د اسلامیک ریلیف په نوم د یوې نا حکومتي مؤسسې له سروې سره سم له پاکستان څخه راغلیو کډوالو ویلي چې د سرپناه ترڅنګ د خوړو، روغتیایي خدماتو او د چاک د اوبو په شان ستونزې لري. اسلامیک ریلیف مؤسسه وایي چې تورخم ته نږدې د راستنیدونکو کډوالو لپاره په موقتی کمپ کې له 315 تنو سره خبرې کړې او نتیجه یې پرون یکشنبه خبره کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راستنو شویو کډوالو په منځ کې د نسناستې پشان د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. اسلامیک ریلیف مؤسسې ته راستنو شویو کډوالو ویلي چې په ورځ کې دوه وخته ډوډۍ پوره نه ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین چارواکو ته د متحدو ایالاتونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. استن داسې مهال کیف ته تللی چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د متحدو ایالاتونو ملاتړ به له لاسه ورنه کړي. استن زیلینسکي ته وویل ښاغلیه ولسمشر، هغه پیغام چې نن ما تاسو ته راوړی دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له تاسو سره دي، موږ به د اوږدې مودې لپاره ستاسو سره پاتې شو. تر دې مخکې استن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی وو کیف ته رسېدلی چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او په فنلند کې د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستر اروپایي اتمي ریکټر ته پرون یکشنبه تخنیکي ستونزه پیښه شوه او فعالیت یې ودرېد. د دغه ریکټر مسؤلانو ویلي چې د ستونزې په هوارولو کار روان دی او هیله لري چې په دوو ورځو کې به ستونزه حل او ریکټر بیرته فعال شي. دا ریکټر 1600 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د فنلند ټولې برېښنا 14% کیږي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. په چمن کې پرلوت والو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
مکمل بند لایزر کاوتونه چې ولې د مخامخ سیده د پرلوت بارډر روډ
د کندهار او روزګان ترمنځ د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران موټر رزي په دی لري مستقیم بزي شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاک ته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې څلويش ډوله نور طبي بوټي ثبت شوي.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه په قرارداد باندې ورکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پا په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایي اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بنده شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لاره به تر هغه بنده وي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرې تګ راتګ کو. د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پرلت کوونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخت وتاړله. پرلت کوونکي وایي دا اقدام یې د خپل اعتراض په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستاني حکومت هغه غوښتنه تر اوسه نه ده منلې چې په دې لاره د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورټ او ویزو لرلو پرېکړه بیرته لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکی سمیع الله ازادي راډیو ته په یو رالېږلې ویډیو کې وایي د چمن بولدک په لویه لاره ځای ځای اوسپنې او تیږې اچول شوي او دا لاره د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. هخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیچ چا واکمني نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
اسلام آباد بارڈر نہ دیرا وڑے دس منٹ ڈیورین کر ستا جوڑ کڑے دا دل تک شہر چاستا سر جوڑ کڑے دا آگا ٹیم اس پیسو اس اونس راویٹ سو دچ دی وخت نشکے پرتی بارڈر باندی یا بتڑی سوچ وے
هغه دا هم وویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره دا لاره پرانیستې وي، خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او ترې به وغواړي چې همدلته ځای پر ځای شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دېرش ورځې وړاندې پرلت پیل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری یې ورکړی و که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې دوی د چمن سپین بولدک پر لاره د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ایښی دی. هخوا په سپین بولدک کې یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک چمن لاره له ډیورنډ پورې خوا تړل شوې خو کډوالو ته د راوختو اجازه ورکول کېږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د ثبت مسؤول عبداللطیف حکیمي هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیسارۍ له لارې له پاکستاني حکومت سره خبرې وکړي چې راوختونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نشي. لا معلومه نه ده چې دا لاره به بیا کله پرانیستل شي، خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان اوښتو خبره کوي او تر خوا یې اوښتونکو دواړو لوریو ته خلک وایي د لارې بندېدل یې له بیا لا بېلو ستونزو سره مخ کوي.
د پرلت د یو مشر مندولی خان دی، له ده سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې آیا تاسو چې څنګه ویلي وو چې نن به دا لاره بندوي اوس عملا بنده ده؟
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده تقریبا کډي لګې د سیاسي افغانانو ورونه مریضان راوړي هغه را لګې او د کشنۍ مشرانو لارې لده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې له دې خوا ځي او یا له خوا راځي هغو ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورټ بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورټ هغه چې کړی دی دی هغه بته واپس نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي در څو پرنسيال دا مطالبه برته د واپس نه اخیسته، درغه پوری وای احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع.
نو ممکن دوی دا ستاسو غوښتنه به خو نه منی، تاسو به تر کله پوری د لار بند ساتي؟
نو د لار په دغه وخت باندې چې دا کوم خبره برته واپس نه اخیسته دا غټ نقصان دی، دا به خیر غټ نقصان دی. په اویاتن زاویا کال کې دا کرښه نسوله پاسپورت وڅه پاسپورت کې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یې دا دی چې په خپل مشکلات په خپل ځان ته جوړي.
تر اوسه پرې د پاکستان حکومت چارواکو مشانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا غو سره هیڅ میټینګ نه دی سو نه دا سوي. چې دوی د دوی سره موږ کښېناستلي پر دې باندې موږ د دوی سره وګاییږو. دا د بالا د خواسه مثال دا ډر دي د اسلام آباد خواسه دا کوم چې په چمن کې کوم د دوی مشران دي دا د هغو په وچ کې هم نشته.
په چمن کې د پرلت یو مشر منډولی خان و چې خبرې تاسې له ازادي راډیو اورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپرېدل. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله ویلي چې په ناصرباغ کې چې یو وخت افغان مهاجرو کمپ و د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ شوی دی چې بې اسناده کډوال به له نیولو وروسته هلته بېول کېږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویره نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره چې دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. دغه پېښې وروسته دغه ویره نور هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریتل چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او دا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زه اړیکه لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثره ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو ترڅنګ یو ډول فشار هم په افغانانو واردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ چې سامان برابر کړی راغلی و دلته ولاړ، هلته خو ما د پروډو کار کوو
پاتی. په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصرباغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته وروړل شوي او دا عملیات په هر ورځ دوام لري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% ښځې دي. یاد سازمان پرون وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستنو شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 او 400,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیو سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د برتانیا د بشری حقوقو د ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دورا وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د انلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 80,000 پښتو او دری تبصرې راټولې شوې او ارزول شوې دي. دا ځورونکي پوستونه د نشتې سلو افغان ښځینه سیاستوالو انلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوی چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه هم دي.
د افغان ویبنس په نوم یوه بریتانیوي حقوقي ډله وایي له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې واک ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویبنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2018 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2018 کال د ورته وخت په پرتله 270% ډېر شوي، چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له 100 څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 80,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له شپږ فعالینو سره یې خبرې هم کړي او بیا یې دا موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلی چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2022 کې د 80% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوې. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوې دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلی چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کاروونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریاني وایي هغه او نورې اعتراض کوونکې مېرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوې، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اورېدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانی پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کوي.
پریسا مبارز چې اولی اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار او روزګان د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لا لنډې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم اوسیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتره سړک د یو شرکت له لوري د طالبانو له لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوې دي. د دغه سړک د پیل مراسمو ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی وو. نموړي ویل چې دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لاره به جوړېږي ترینکوټه او بیا د ترینکوټه ته تر دیخاوته، نو یوازنۍ تر روزګان پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت برخمن کېږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشیوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لاره 320 کیلومتره لنډوي او په دریو برخو کې جوړیږي چې د لومړی برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتره سړک نږدې کیږي، لکه اوس مثلا د ایران نه چې موټر راځي ځي کابل ته، بیا کابل نه ځي سالنګ ته، بیا ځي شمال ته. چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه موټر راځي په دې لارې مستقیم بیا ځي شمال ته، یعنی کابل سړک نه پاس کوي.
بلخوا د اروزګان اوسیدونکي هم د دې سړک په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه سي.
د کندهار او روزګان ترمنز سړک جوړی شي. لبل خو په کندهار کې د تیبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور تیبي بوټي ثبت شوی دي. دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وای د یادو بوټو لمنځه یو شمیر سشکال په قرارداد هم ورکړل شوی چې لاري 4 میلیون افغانۍ عاید لاسته راغلی دی. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کارپوهان او د تیبي بوټو ټولنه وای په افغانستان کې 1,350 ډوله تیبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس د غولات په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمیر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې سږ کال 4 میلیون افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سږ کال د 4 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه موارد زیات سي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول سوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دې راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاصه توګه په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هغه کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې یو مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نسي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمیرې په قانوني او یو شمیرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
الفن محمد ترقی کندار د طبی بوټو د کرون کا او ترویج کوونکو د ټولنې د مسول په ایس باندې بعض بوټي په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابینځ څخه ځي او د بعض خلک یې چې هغه کاږ یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبی بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل شي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابینځ څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي همدغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. پدل دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي، پدل چې دې پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیف ته د سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې کیف ته راورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیف ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناټو غړی او د اوکراین ګاونډی دی د ریل ګاډي په وسیله کیف ته تللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره دغه هیواد ته لسګونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس تیره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوې لنډمهاله تګلاره کې هم له اوکراین سره راتلونکي مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي آسټن به کیف ته د سفر پر مهال له لوړ پوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیک ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیف ته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړه کړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبره هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پوتره دي، سونه مهاجرین در پوتره سو، ټونه سونه مړسکو سونه سونه ځکې ځای سي خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور زړه ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، کارډونه ضرور کارډونه راسته ایستل کیږي ورور، پیسې پنا کړه سخت سخت کیږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره ښه رویه وکړي. دا کوم بد چلند چې دا روان کړی ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، ملک را ونه باسي، دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو ویب پاڼه شیبه په شیبه تازه کیږي. ازادي راډیو .com مه هیروئ. تو شیبه وروسته د 25 دقیقو بحث لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلی مړې شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرسیال ریاض هلمندی رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یو غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د برتانیا د بشری حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه ورځې وروسته د شزینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دری تفسیرې ټولې شوې او ارزول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 می دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهم سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی زه صفی ولاستان اگزایم تاسو ده 25 دقیقه دغه اونیز بحث ته خرق لاستویم. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزونی راپور او وړاندیزونه دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومت والی د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو همداراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 25 دقیقې بحث کې به له خپلو میلمنو ښاغلي محمد ابوالاحرار رامزپور او همدارنګه ښاغلي عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامزپور مننه چې ټلیفون مو واخیسته. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي، د دغه بحث د رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغسې شرایطو کې؟
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مسله مطرح وه او هغه تمدید شو. د هغه په څنګ کې د شپږ نه هاویه په نامه قطعنامه چې د هغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت دپاره وه هغه هم تصویب شو، او د هغه د ماموریت موخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالاتو څخه یوه جامع ارزونه وشي او د سږ کال د نومبر ولسم پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته وړاندې شوی وای چې اوس همدا کار وشو. د ارزول موخه هم دا و چې افغانستان د دغه موجوده حالت د دغه موجوده کلکیب څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دي او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل دپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلی وو او د دې دپاره دغه مسله رامنځته شو، اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې داسې یو لارې چارې سنجیده شوي دي یا په نظر کې نیول شوي دي چې باید یو جامع حکومت یا همشمول حکومت تاسو ویل هغه رامنځته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومه مسله هغه ده چې په دغه موضوع ته رسیدو دپاره باید چې یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د حل د لارې د نقشې دپاره مطرح شي. او د دې په لاره کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډېر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغه ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کیږي داسې یو نظام چې هغه ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشري حقوقو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې شو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیول شي چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وویستل شي.
ملي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم چې فریدون سینیرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، تر هغه وروسته په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث ته اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنۍ شرایط ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسيون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانا او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او تاسو سلامونا او د ادب عرض کوم. زما عرض داده چې در اصل د یونما دفتر چې دی په دې شل کلنۍ خپل تاریخ کې دا چې خاص دستاورد نه لري، خو او هغه تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هیرسي او د افواهاتو څخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي او نه خپل ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقي بل دا چې دا یونما خپل ده ملل متحد د منشور دی و اومه ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت د اومه د ملل متحد د اومه ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا اومه ماده دا وایي چې هغه مسائل چې دی یو حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دي او دا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونه چې هغوی حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شد موږ کوم افغانستان حکومت یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو و او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او د اوزا سمباله کړه، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګوره چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ تاسو په رسمیت نه پېژنې، امارات په رسمیت نه پېژنې، بلکې دوی د خپل هماغه تکبر او غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط د قوت چې دی په هغه کې افغانان افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینی او په رسمیت وپېژندل شي. ګورې چې دی د دوی یونما خپله دا نماینده ده کنه، دا میرمن روزا چې دی میرمن روزا خپله په کال د 2000 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور ولګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې دا تورن دی او حقوقي او د بشر د حقوقو دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی. هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه وو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بلله متحد خپله خاصه ورک دی، یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده، یو حقوقي مسله نه ده. هغه کسانو باندې چې د تور لست په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
پېژندېږي د بحث نور برخې به فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ارزونې به په څه شکل باندې کېږي، خو طبعاً دوی تحقیقاتي موسسې لري، تناب فریدون سینیرلی اوغلو دا کار نه کوي، یوناما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه به هغوی کوي، مګر عیني شرایط هم همدغه وایي چې افغان نجونې او ښځې زمخه برس ته که تاسو لطفا چې زه پوښتنه غواړم وکړم، عیني شرایط دا دي چې افغان نجونې له شاوخوا 2 کلو راهیسې له ښوونځیو محروم دي او همدارنګه د ښځو کارونو مخه هم نیول شوی. د وروستۍ بیلګه دا ده چې په کابل کې د خدیجۃ الکبرا په نوم یو نندارتون جوړ شوی د ښځو لپاره، مګر هلته نارینه نور پرېږدي او دا ښځې وایي چې که نارینه رانه شي زموږ سودا نه کیږي، یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامنځته شوي دي. د دغو شرایطو د بدلون لپاره که یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي، فکر کوي چې دا لاسوهنه ده که څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ملګري ملتونه حق نه لري، نو په خپل حکومت خو دا کار نه کوي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، د ښځو کارونو مخه نیولې ده، نو څوک باید دا کار وکړي؟
بشکه سم مشکلات شته، خدا به چې د خزو د شرایطو په ارتباط اوس داسې نه دي چې خزو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شي وي. اماراتو هغه مامورین کسانو ته خزو په افغانستان کې عموما غیر مولد کار کوي، اکثر په خدماتو کې، اکثر په دولت کې ماموران دي. دا دولت لا تر اوسه د دې تشکیلاتي تورم لري، دا په کار دي چې نورم کم شي، خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصتایي. دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د مصرې لاندې دی، د شتمنۍ ټول منجمد شوی دی. دا خو اوس هم د هغه ښځو او زنانو چې په دولت کې مخکې کار کولی د هغه یو څه ترخواه ورته یو امتیازي ترخواه ورکوي.
په همدې مسله باندې به وروسته تم شو. بله مننه کوم، ما د خپل ځواب واخیست. البته د شتمنۍ د انجماد په ارتباط هم دی ارزونه کې څه راغلي دی، هغه به وروسته بحث به وکړو. ښاغلی رامستور، مننه چې په لاین کې یاستئ. د فریدون سینیرلی اوغلو په همدغې ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې که طالبان رسمیت پیژندنه غواړي، نو هغه دغه د ښځو د حقونو مسله په دغې شرایطو پورې تړلې ده چې باید د ښځو شرایط بدل کړي طالبان. فکر کوي چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلات او محدودیتونو چې ښاغلی همام عمر ته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې فریز شوي دي یا منجمد شوي دي، ولې بیا هم سر نږدي غاړه نږدي دغه مسلې ته؟
واقعا دا خو یو ډیره غټه مسله ده او ډیره یو غټه پوښتنه هم ده. په تیر دوو کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل گزارشونه وختن په وختن مطرح شوي دي او نشر شوي دي، او په دغه ټولو گزارشونو کې د ښځو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري. ګورې تاسو د تعلیم د ښځو د تعلیم مسله چې ده، دا خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده، د دې په څنګ یو دینی فریضه ده و داسې خو نشه کولی چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی او دینی فریضه څخه تاسو محروم کړي. نو دا خپل یو سوال را منځته کړی دی. افغانان ټول کورنۍ چې په هر نقطه د افغانستان کې دي لږه مسلې نه متاثر دي نن سبا، نو طبیعي ده چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستي. دا ډیر عمده مسله ده. بیا پاتې شو دوی د تحصیل مسله ده، نه یوازې تعلیم، د اووم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي. په دې کې په سلګونو زره د افغانان انجلکان شامل کیږي. بیا د تحصیلات عالي مسله ده، په دې کې په لسګونو زره د مونږ او تاسو خواندې اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالي کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي. او دغه دواړه مسله د لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغه خلکو ته ضرورت لري. ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو ځانونه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمن ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې. او د دنیا گزارشات خو دروغ نه دي، خامخا که یوناما دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعات و رسنۍ دا خو دروغ نه دي. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړی دي چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي. دوی اراده نه لري چې دغه مسله زر په زر حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسایل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دي، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دي. نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي موافق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن واوسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ دیز یو بل سره نږدې سوي دي. ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجنیرکیان، تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدی چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیا اوسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د معنی عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت دا خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بالاخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعاً د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر بهر چې څوک دي فعالان او لویې څیرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو د ستارز حکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې دی سیاسي اپوزیشن دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو پروډکټ، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلې ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي. یو دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې وایي چې دلته څوک خبرې کولی نه شي. موږ کابل کې اوسېږو او داسې خاص د سانسور موږ باندې څه سانسور اعمال کېږي؟ نه، دا یو ذهني، یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو او هغه خلکو چې یا څه خپل کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګی کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده. دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتی دغه انتخاباتونه چې موږ کتلی وو ټول یو درامایز دراماتیک او ډېر غلط انتخابات ټول په پیسو، ټول په جالوب، ټول په دغه کې. نو دا اصلا دلته حکومت امارت اسلامی چې دی دلته ټول هغه پخوانی دولت ماشینري ټول په دغه کې اخیستی دی. یو باسل نه دي، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلاتي مذهبي هر تمایل چې په دې افغانستان کې پیدا کیږي ټول دلته منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارت په خبره باندې. اوس ترامپ
دغه کې زایګي په بایدن حکومت کې زایګي یا ماکرون جان لوک ملانشان ورته دغه موقع ورکړي هم بس په دغه کې څوک دغه انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپل حکومت هم وګټي په زور هم وګټي په اروپا کې چې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړی او خزانونه یې سر وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته تو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو. دا داسې د اشغال داسې دی چې خلکو د افغانستان په تاریخ کې داسې د شل کال په تاریخ کې تیر شو. دا خلک داسې احساس کوي او داسې تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی و، در حال که الان که دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي، بمباریانی شوي دي، دلته د تمام ټول د بینالمللي اصولو ټول خپو لاندې کړی دی، دا خپله دغه امنیتی شرایط نه و، قانونی مسئولیت نه و، انتخابات او نمایندگی بالکل که دیموکراسی اساس دی.
بله، من نه کاغله همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شاند ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی، اصلا د خپل غد رهبر دی او ارڅ دی. نو فکر کوي چې د خپل غد په نوم انتخاباتم چې خبه وکنه ل دغه وسنه شرایط نه چې د مطلق رهبر دی.
ځکه په هغه کې خو د خلکو اکونه باندې تجارت کېده او دوی لکه هغه ګنکپانو په شان د خلکو ځمکې پیسې دارایي د امریکا 30% کومکونه دوی خوړلي دي چې اصلحې د دغه ورک د سیګار په اشاره 30% دوی اصلحه ورک ده د وزارت دفاع نه. دوی وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام، مننه رامسپور صاحب. هم شته په لاین کې رامسپور صاحب، د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري، انتخابات به نه وي، او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته، درحال کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته، حداقل اوس 1,00,000 افغانان تللي. دا خو ټول د دوی مخالفان نه، خو په دې کې ځوانان هم، تعلیم کړي ځوانان هم، یعنی هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي، مګر ل عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دی راپورونه داسې وي. نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریک کړي، که څنګه
ګوري دغه گزارش جوړ شوی دی او دغه ښاغلی فریدون سری نغلو چې دغه جامعه تر هولاندې کړي ده، تر باندې چې د خلکو سره کتلې دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي، افغانستان څخه لیدنه کړي دي، ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي، او په نتیجه کې داسې یو جامعه تر هولاندې کړي دي. هدف دې دغه طرح دا نه ده چې پخوانی مفسدین یا پخوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول شي. دغه مسله زه فکر نه کوم چې مطرح وي. نن سبا افغانستان کې پدې کې هیڅ شک نشته چې یو ښه امنیت رامنځته شوی دی. دغه دله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړي ده، یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوي ده، تاګورا تک خلکو کولای شي، کلی یو باندو د خارونو سره وصل سوي دي، سولې و آرامتیا ده، قتل و قتال کم ده، جنایتکاران کم دي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول، یعنی په دغه عرصه کې، په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده. حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو جامع حکومت، یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي، نه، داسې یو حکومت داری رامنځته شي چې دنیاوال د منلو وړ وي. نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی، یو مسلح ګروپ لخوا، چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي، د تروریزم په نامه تورن وي، او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي. نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي. طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین یا کوم هغه کسان چې افغانان په حقونو کې تیری کړی دي، جنایتونه کړی دي، د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي، هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي، نه، داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه احساسو فرموده د محترم میلمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان، هغه ریښتینی افغانان، هغه د افغانستان صادق بچان، متخصصین او د قومونو ټول هغه کسان چې دوی د کار ول دي، دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په ډګر کې وګوري. دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثقو او ارزښتونو په رڼا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي، مشکل دلته ده. نو نړیوال بین المللي ټولنې هم دا وایي چې داسې ولاره هواره سي چې موجوده حاکمیت سره د نور افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منډو ولوي. نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کی او بل هم دا چې بینالمللي ټولنې سره لارو چارو هواره سي د سود افغانانو هغه کنګل شوی پیسې خصوصي تعاملات رامنځته سي، بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل شي، مراودات او تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل شي. نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي او زه د یو افغان په صفت هیڅکله د طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بېرته راسي او جنګ سالاران بېرته راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تېری کړی دي نه تاسو ته هغې پړوی یاست، نه د مونږ او تاسو درنه میلمه، نه زه، نه نور افغانان. نو په دې کې باید دغه طرحې ته مونږ او تاسو احترام وکړو، نو بینالمللي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي.
مننه کوم رامسپور صاحب. د بحث وروسته خطه برخه ده، البته زینی کومنتونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه. د زینو نمونه کومنتونه به اول ولم لاند. سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی، دنجونو زده کړی غواړو ځکه اسلام په نر او خزو تعلیم فرض کړی دی. افغان ملت په نوم چا لیکلي چې مستعار نومې دې تر کوم چې شریعت وي در هغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي. محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی. عبدالهادي ودان لیکلی بل کار نه لري، یوازې ملګری ملتونه دي، خزي دی او افغانستان دي. مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري. قیام لیکلی ټول شمول حکومت غواړو، نه یوازې د طالبانو پکې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو. امین شاه لیکلي موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو. سید رحمان بدری لیکلي ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده. دغه کمنټونو چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلي وو. ورسته مسله ښاغلی عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیغلو یاد کړی چې باید یو حل لار ورته پیدا شي، همدارنګه ځینې نور مسایل هم یاد کړیو. نو د ټولو دغو مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوي ملګرو ملتونو او لویدیځې نړۍ هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي او هغوی خپل خاص دلایل لري چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار دی، د بشري حقونو رعایت دی، ټول شموله حکومت دی. نو دوه طرفه دي، څه باید وشي په دغه سیالاتو کې چې ګټې افغانانو بالاخره د افغانستان خلکو ته ورسیږي سی ګول دغه وسنۍ کښاله نه سره کم خلاص شو.
د څه دي چې ډیر وخت شوی دی چې ډیپلوماټیکو تعامل په اساس په ان په اروپا ان په امریکا او په نورو ملکونو کې اوس دا یو خوشمنی حکومت دا پیدا شوی دی چې دا حکومت خپل دندې چې وعده ورکړی په دوحه کې سرته رسولې ده، په امنیتي چارو کې، په د تروریزم د مبارزې په ضد او نور شیانو باندې. دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو په یو فیصله باندې دا باندې او یو حالاتو د دنیا داسې حالات دی چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسائل ډېر مخکې له دغه مسائل د نور مسائل دي. نو اولویت دونه دغه زیات خلکو په کې توجه نه کوي، خو کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډېر ډیپلوماټیکو حلقو کې پیدا شوی دی چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو دپاره سهولتونه برابر کړي. ډېر نماینده، ډېر ډیپلوماتان راځي، طالبانو سره کښېني، د ملل متحد کسان دي او یو معاصر مثبت تاثیرات اخیستی دي او کېدای شي چې دا مسله حل شي. یو پاتې کېږي د ښځو مسله داسې دی چې د افغانستان د بانک جهانی د راپور په اساس ښځو د کار قوه چې دی 15% د افغانستان 14% او په بهترین حالات کې اوس هم هغه فیصدي یو فیصدي چې هغه زنانه چې په اطرافو کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي. یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي. دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده، ډېر یو مضبوطه او اساسي او حقوقي اصولونه لري او داسې نه دی په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی، په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی. منتها دا دی چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده. هغه باندې په کار دی چې یو ډېر پذیره وکتل شي او غور وشي.
مننه کغلی همام. یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې پخوا و شل کاله دا ټول د اروپا په اساس و، تاسو داسې وایئ؟ صحیح
صحیح مننه مننه رامسپور صاحب د تاسو لپاره وخت لاندې لرو که لطف وکړئ خپلې آخري خبرې موږ ته لطفا ووایئ مننه یو دقه وخت لرئ مهرباني صاحب
زما لهنده خدا سے فکر کوم چې لږه موجوده حالات څخه افغانستان بد وې سلسی او دیتا د بین المللي ټولنې حلزر د قدر ور دي خصوصا دغه خغله سنید اوغلو چې دغه طرحې بلندې کړې دي زه خو شخصا په دې تام يم چې بعد پدې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وې سلسی بیکاری ختم شي فقر او بیوزي نن سبا افغانستان کې بدعت کوي او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس با ور سره مواجه شوی دی دا موجوده نظام موجوده حالت نو بهترات بداوی چې په دغه مسایلو کې مونږ همکاري وکړو تر څو افغانستان دغه حالت څخه وایستل شي دا یو خبره ده او خلاص
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې مل موږ سره ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې 15 دقیقې ونیز بحث مو تر دې دمه واورید